ستړی مشی دا مشال رادیو دا په پیښور کې د مازیګر دریو په کابل کې دونی می بجې شوې نن د چهارشنبه ورځ او د 2013 کال د دسمبر 28 نیټه ده زه ظفر خان یم او د مشال رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم پروانه خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو په دویمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونه د نړۍ رنگونه او پرګنې در خبرو خو د هر څه لمخه له اصرار علم مومنده خبرونه اورو
د متحده خامی مومن پاکستان ګوند یو پخوانی مشر علی رضا عبدی تیره شپه په کراچۍ کې وژل شوی د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به نن له روسیې چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې کوي او افغان ولسمشر وایي طالبان د کابل د وروستي برید د ذمهواری په نه منلو او غندلو سره له دې پیښې ځان نشي خلاصولی او خبرونو تفصیل د متحده خامی مومن پاکستان ګوند یو پخوانی مشر علی رضا عبدی تیره شپه په کراچۍ کې وژل شوی د کراچۍ ښار پولیسو یو مشر طارق داریجو بیگانه وخته رسنیو ته وویل چې پر نوموړي د ښار په ډیفنس سیمه کې له خپل کور سره نږدې ډزې شوې پاکستان وزیر اعظم او د سند صوبے وزیر اعلی د پیخی د پلټنو امر کړی د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیگانه وخت د روسیې سرخار ماسکو ته رسیدلې د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي قریشی بنل روسیې چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې کوي د پاکستان چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی افغانستان ایران چین او روس ته د سفرونو هدف او له دغو هیوادونو سره د اسلام آباد تعلقات او سیمه ایز همکاري لا نور زیاتول او د افغانستان سولې لپاره پر تازه هڅو خبرې کول دي ای بی پی خبري اجانس پرون د قریشی لخلي لیکلي وو چې د یادو هیوادونو چارواکو د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان هڅې مهمه ګڼلې دي پرون د قبایلي ضلع اورګزو مشرانو په یو جرګه کې پریکړه کړې چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به د قانون او احتجاجونو لار خپلوي د جرګې ګډونوالو پرون ناوخته مشال ډوته وویل چې په ایجنسۍ هیډکوارټر کې په ترسره شوې د جرګه کې په کمی مالیاتي فنډ یا ان اف سي ایوارډ کې د قبایلو د برخې او د دوی لپاره د پرمختیایي منصوبو په ترلاسه کولو خبرې شوې دوی زیاته کړه چې په وروستۍ مردم شمارۍ کې د قبایلي سیمو آبادی هم کمه ښودل شوې د جرګې ګډونوالو او سینیټر اورنګزیب خان بیا پرون مشاله وکړل چې وزیر اعظم عمران خان د قبایلي زلو ستونزې زر تر زره هوارول غواړي او په ان اف سي ایوارډ کې د قبایلي زلو د برخې لپاره یې په سینیټ کې قرارداد هم وړاندې کړی مشاله دغه غوښتي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د کابل د وروستي برید د ذمهواری په نه منلو او غندلو سره له دې پیښې ځان نشي خلاصولی ولسمشر غنی دا خبرې پرون د کونو چارو او د دفاع نوو وزیرانو د معرفي کولو په مراسمو کې وکړې
په طالبانو غږ کوم چې د پرونی برید د مسؤلیت په نه منلو او غندلو سره له مسؤلیت څخه ځان نشي خلاصولی حتی که دوی په مستقیم ډول په دغه فاجعه کې شامل هم نوی خو هم دوی نورو ته د دغه فاجعه زمینه برابره کړی ده
یادی وی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې ځانمرګو بریدګرو په ټولګټو وزارت یو ډلې ز حمله کړې وا چې په کې لګ تر لګ درې څلوېخ کسان وژل شو او 25 تنه نور زخمیان دي تر اوسه پورې کومې ډلې د دې بریدې ذمہواري نه ده منلې تر دې مخکې اجرایي رئیس عبدالله د برید د طالبانو کار بللې وو خو وسلوالو طالبانو په دې خونړي برید کې لاس لرل رد کړی دي د شام سرکاري رسنۍ وایي د هیواد هوایي دفاعي نظام یې د بریدونو په یوې لړۍ کې د اسرائیلو د ګڼو میزایلو حمله ناکامه کړې چې په کې درې پوځان زخمي شوي دي سنا خبري ایجنس ته یوې امنیتي سرچینې په حواله پرون خبر ورکړ چې د اسرائیلو د الوتکو له لورې ویشتل شوي زیاتره توغندي یې خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې ناکامه کړې دي سرچینه زیاتوي چې د وسلو یو ډیپو په نښه شوی او په برید کې درې سرتیري زخمي شوي دي د اسرائیل پوځ بیا پر ټویټر یوازې دا ویلي چې ای ڈی ایف هوائی دفاعی نظام یې د شام لخوا د یو میزایلی برید پر ردعمل کې فعاله کړی دی د لیبیا په ترابلس ښار کې د بنو چارو په وزارت د پرونی برید زمواري داعش وسلوال ډلې منلې ده. په دې پېښه کې درې تنه وژل شوي او شاوخوا شل زخمیان شوي دي. پرون لومړی د وزارت مخې ته ګاډي بم چاودنه وشوه، ورپسې درې وسلوالو پر ودانۍ ډزې پیل کړې. د راپورونو له مخې دوه بریدګر ودانۍ ته دننه لاړل او هلته یې ځان پورې تړلي چوونکي توکي وډزول. په دې کې درېیم بریدګر له امنیتي ساتونکو سره په نښته کې وژل شوی. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د پېښې غندنه کړې. په امریکا کې چارواکو ویلي د ګواتیمالا څخه تللی کلن ماشوم په نیو مکسیکو ریاست کې د حکومتي چارواکو د بند پر مهال مړ شوی دی. چارواکو د دسمبر پر 15 ویلي په روغتون کې تر ساه ورکولو وړاندې د دسمبر په 24 دا ماشوم ناروغه وو. د ګواتیمالا بنو چارو وزارت ویلي د هلک او پلار یې د دسمبر پر 13 امریکا ته داخل شوي وو. د تر نیولو وروسته امریکایي چارواکو نیو مکسیکو ایالت ته بیولي وو. او اخیره کې د سپورتس خبرونه. د خبر پښتونخوا په سواد کې د صوبې د سکولونو ترمنځ د تقریرونو او لوبو کلنۍ سیالۍ پیل شوې دي. د دې لوبو یو منتظم فضل رحیم پرون وخت مشال دوته ویل چې د سیالۍ به د روانې میاشتې تر 1:30 پورې دوام لري. نوموړي زیاته کړه په دې کې د کرکټ او فوټبال په شمول د بیلابیلو لوبو په ګډون د نتونو ملي نغمو او ډرانګ مقابلې هم شامل دي. او اخیری خبر د کرکټ، پاکستان د جنوبي افریقا خلاف په لومړي کرکټ ټیسټ میچ کې نن تر دې دمه د 4 وکټو په تاوان او 6 رنزونه جوړ کړي. دا میچ د جنوبي افریقا په سنچورین کې روان دی. د تر دې مهال مشال خبرونه اوس هم د موسمالو کرنسی بایل احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 9.10 لس پیسې اخیستل کیږي او 9.50 خرڅول کیږي. یو پاوند 1.40 روپۍ او 1.50 روپۍ، یو ایرو 1.55 روپۍ او 1.50 روپۍ، یو ارب اماراتو درهم 10.80 روپۍ او 10.90 روپۍ، یو سعودي ریال 10.80 روپۍ او 10 روپۍ، یو افغاني 1.40 روپۍ او 1.80 روپۍ، او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې په پېښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 1 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم -4 او زیات نه زیات 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د کرنسی او بی او د موسم حال مو واوریدو. په روانه خبرونه کې دا راپورونه لرو. په کراچۍ کې مخکخ سیاستوال علي رضا عبدی د وجنې او د هغه د ژوند او مبارزې په اړه معلومات درکو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي مسکو ته تللی. د هغه د سیمې هیوادونو دورې ته شنون کې څنګه ګوري؟
د دې غټ مقصد دا دی چې دا هیوادونه په اعتماد کې واخلي. ورسره ورسره د ایران او چین او روس سره هم خبرې کړي دي، او د دې ټولو خبرو هدف چې کوم دی هغه افغانستان دی.
د اورګزو ځوانان وای قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا د ورګډولو وروستو دی د دوی په سیمو کې پرمختیایي کارونه نور نه ځنډول کیږي او سرشمیرنه دي هم وشي.
زمونږ د علاقې 7 لک آبادی ده، او کومه مردمشمری شوې ده تقریبا 2.5 لک خلک په مردمشمری کې راغلي دي. نو هغه د وجې نه مونږ نمایندګي ده پارلیمنت کې، نو هغه ډېره متاثره شوې ده.
د شمالي وزیرستان ولس په سیمه کې د بجلی د نشتوالي او نورو ستونزو شکایتونه کوي.
ایسا د میرلی تحصیل او د میرمشا او داسې د سپینوام تحصیل د خیزورا داسې کلی دي چې په ډېر شخو بجلی بیخي د قیمتو تقریبا شتانه.
ونیس پروګرامونه د نړۍ رنگونه او پرګنۍ هم در خبرو را سره وسی. وسم راځو د روان خبرونه ولنې موضوع ته. 13 په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت پاکستان پخوانی رهنما او د پاکستان د قومي سملی پخوانی غړی سید علي رضا عبدی وجل شوی. وزیر اعظم عمران خان او نورو سیاستوالو په پیښه افسوس څرګند کړی. پولیس وایي د پیښې په اړه یې پلټنې شروع کړې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې ورو. پولیس چارواکی وای پیخه د کراچۍ په ډیفنس کې بیگانه وخت هغه وخت رامنځته شو چې کمین نیولو وسلوالو د علي رضا عبدی د کور سره نږدې په هغه ډزې وکړې. نوموړی لومړی زخمی و چې بیا وروستو یې په هسپتال کې سا ورکړه. د مغربي کراچۍ د پولیسو مشر طارق داریجو له پیښې وروستو خبریالانو ته وویل په هغه له دریو تر څلورو پورې ګولې لګېدلې دي. د پیښې په اړه پلټنې کوو. هغه په خپل ګاډي کې یوازې سپور و چې موټر سایکل سورو وسله والو ور باندې ډزې وکړې. علي رضا عبدی په کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ له مخکښو مشرانو څخه و. هغه د دې ګوند په ټیکټ په 2008 کال کې د قومي اسمبلۍ څوکۍ ګټلې وه. کله چې ایم کیو ایم ګوند تقسیم شو نو علي رضا عبدی د ایم کیو ایم پاکستان ګوند سره ملګری شو. د روان کال د جولای په ټاکنو کې هم له کراچۍ د قومي اسمبلۍ څوکۍ ته امیدوار و خو بریالی نه شو. له ټاکنو وروسته عبدی د ایم کیو ایم پاکستان ګوند څخه هم استعفا ورکړه. د ایم کیو ایم پاکستان ګوند پخوانی مشر فاروق ستار بیګا رسنیو سره په خبرو کې د عابدی وجنه هدفي وبلله او له حکومت یې په دې کې د ککړو عناصرو د نیولو غوښتنه وکړه. یوای د هغه وجنه هدفي ده. دا ترهګري او بې دردي ده. زه له عمران خان، شهریار افریدي او مراد علي شان ته پوس کوم چې داسې نظام جوړ کړي چې د داسې پیښو مخه ونیسي. علي رضا عبدی له ایم کیو ایم پاکستان ډلې څخه تر استعفا وروسته هم له سیاست سره اړیکه نه و پرې کړې. هغه به زیاتره وخت د کراچۍ د سیاست په اړه په ټویټر لیکنې کولې. هغه په کراچۍ کې په روانو عملیاتو او واکمن تحریک انصاف ګوند باندې هم وخت په وخت نیوکې کولې. د سین صوبې اعلی وزیر د پیښې خندنه کړې او د دې نوټس یې اخیستې دی. سید مراد علي شاه پولیسو ته د پیښې په اړه د رپورټ جوړولو حکم کړی. په کراچۍ کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې هدفي وجنې چبني او فرقیز نښتې روانې وې چې په زرګونو کسان پکې وژل شوي. د 2013 میلادي کال په ستمبر کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په حکم په هغه ښار کې اپریشن شروع شو. اپریشن د نیمه پوځي ځواک، رینجر او پولیسو لخوا په ګډه ترسره کیږي. امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د دې اپریشن په ترڅ کې یې ګڼ هدفي وجونکي نیولي او په هغه ښار کې امن بیا بحال کړی دی. راپور مو اوریدو د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې په کراچۍ کې د ایم کیو ایم پخوانی رهنما علي رضا عبدی په وجنه ادارې لیکلې چې پکې راغلي د عبدی د مرګ سره پاکستان له یو سوله ایز غږ محروم شو. د ادارې مهم ټکی دراورو. ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي د سید علي رضا عبدی وجنه دا معنی لري چې د یو مثبت او سوله ایز پاکستان یو بل مدافع له منځه لاړ. نوموړی تېره شپه په کراچۍ کې د خپل کور مخې ته وویشتل شو. عبدی له ځان سره وسله نه لرله. د هغه سره به دوه ساتونکي وو خو د پیښې په وخت نوموړی په ګاډي کې یوازې سپور و. علي رضا عبدی له تېرو شلو کلونو راهیسې په ایم کیو ایم ګوند کې وو. د روان کال په ستمبر کې هغه له ګونده هغه وخت ووت چې ګوند یې ورته په ضمني ټاکنو کې د ودرېدو اجازه ورنکړه. داسې هم ویل کېږي چې عبدی د فاروق ستار په مشرۍ کې د بهادرآباد ګروپ ملاتړی وو. ادارې لیکي عبدی په دې هم رنجیده وو چې ځینې ریاستي ادارې د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف له حده زیاته مرسته کوي. همدا وجه وه چې عبدی تحریک انصاف ته د احتساب ادارې ویاند ویلو. همدارز نوموړی د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ملاتړی هم وو. هغه به ویل دا د پښتنو ځوانانو حق دی چې د خپلو حقونو غوښتنې د عین په چوکاټ کې کوي. علي رضا عبدی د واک په رسکشۍ کې د بیلابیلو کړیو لخوا وړاندیزونه هم رد کړي وو. ښایي دا ټول لاملونه وي چې د رضا عبدی ژوند یې واخیست. د هغه په مرګ پاکستان له یو روښانه غږ بې برخې شو. ادارې لیکي د عبدی په وجنه کې ککړ عناصر باید عدالت ته راوستل شي. که څه هم د سین صوبې اعلی وزیر سید مراد علي شاه او وزیر اعظم عمران خان د پیښې د ځانګړو پلټنو ویلي، نو د دې سره هیله ښودلی شو چې ککړ عناصر به ونیول شي او دا قضیه به منطقي انجام ته ورسیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شي.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان، ایران او چین دورې وروسته د روس په سفر دی او نوموړی به یاد ملک له چارواکو سره د افغانستان حالاتو او د خپلمنځي اړیکو په اړه باندې خبرې کوي. قریشی پرون د چین د بهرنو چارو وزیر وانگ یی سره هم ولیدل او په افغانستان کې د امنیت په موضوع او د امریکایي سرتیرو په وتلو ورسره خبرې وکړې. شاه محمود قریشی د دې سیمې د ملکونو سفر په یو داسې وخت کې کوي چې یو خواته په تیرونه کې په متحده عربي اماراتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې شوې، نو بل خواته امریکا له افغانستانه د راتلونکي کال په پیل کې خپل نیمایي پوځ د وستلو اراده لري. په دې اړه نور تفصیل احمد الله راغی.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت یو چارواکي پروند نه په ماخستن مشال ریډیو ته وویل د شاه محمود قریشی د افغانستان، ایران، چین او روس ته دورې مقصد د یادو ملکونو سره خپل منځي اړیکو ته وده ورکولو او سیمایي همکاري زیاتولو نه علاوه په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره په پیل شوو نوو هڅو خبرې کول وو. شاه محمود قریشی د دې سیمې د ملکونو سفر په یو داسې وخت کې کوي چې یو خواته په 13 اونۍ کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې شوې، نو بل خواته امریکا له افغانستان د راتلونکي کال په پیل کې خپل نمایي فوج وستلو اراده لري. دا مهال امریکا په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري چې د افغان ملي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو دنده ترسره کوي. خبریال او افغان چارو نظر لرونکي شمیم شاهد وایي پاکستان د کوششونو له وجې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات وشو، نو پاکستان اوس د سیمې دا ملکونه په اعتماد کې د اخستو کوشش کوي او غواړي چې کوم د شک په نظر ورته کتل کیږي چې په هغې کې ترڅه کمیرا شي.
د دې غټ مقصد دا دی چې دا هیوادونه په اعتماد کې واخلي. ورسره ورسره د دې د ایران او د چین او د روس سره خبرې کړې دي او د رسولو خبرو هدف چې کوم دی هغه افغانستان دی. د دې سره چې پاکستان کوشش کوي چې د دې د امریج بیرته خشي خو د افغانستان کې تر څو پورې امن نه راغلی، د هغې پورې نه په پاکستان باندې امریکا اعتماد کوي، نه پرې چین کوي، نه پرې روس کوي او نه پرې ایران کوي. د دې پاکستان په پالیسۍ کې تر څو پورې
د ذکر دا چې شاه محمود قریشی د دسمبر له 23 د سیمې د دې څلورو هیوادونو د سفر لړۍ پیل کړې ده او نوموړی د خپل سفر په ډومبي پړاو کې د تیر ګل په ورځ په کابل کې له خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی او له هغه وروسته د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل. قریشی له افغان چارواکو سره په خبرو کې هوډ څرګند کړ چې حکومت به یې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. له کابل وروسته هم د ګل په ورځ شاه محمود قریشی تهران ته لاړو او هغل ته خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره ولیدل او خپل منځي اړیکو نه علاوه په افغان امن عملی ورسره خبرې وکړې. پخوانی سفیر او د بارنو چارو کارپو آصف دورانی وایي په راتلونکي نږدې وخت کې امریکا د افغانستان نه خپل نیم فوج د اوباسلو اراده لري، نو د ښاغلي قریشی دا یو ښه کوشش دی چې د دې سیمې د ملکونو سره په دې حق له خبرې وکړي چې راتلونکي لپاره څه تګلاره جوړه کړي. د یادونه دا چې د خارجه وزیر په حیث د شاه محمود قریشی دا د افغانستان دریمه، د چین دویمه او د ایران او د روسیې اړومبۍ دوره وه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د اورګزو ضلع مشرانو غوښتنه کړې چې هلته دې بیا سرشمیرنه وشي. د دوی په وینا ولس ډېر دی خو د کډوالۍ له کبله د 2013 میلادي کال په سرشمیرنه کې ټول نه دي لیکل شوي. دوی دا غوښتنه پرون د یوې جرګې په مهال وکړه. د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنګش په راپورټ لري.
اورګزی مشرانو یو لویه جرګه په ایجنسی هیډکوارټر کې ترسره شوه. په جرګه کې د ذکر شوي ضلع سره تعلق لرونکي 13 قومونو مشران او ځوانان شریک شول. د جرګې ګډونوالو په اورګزو کې بیا د سرشمیرنې قبایلي ضلعو ته NFC ایوارډ ورکولو او اورګزو کې د زنډ ښکار پروژې زر تر زره سرته رسولو ترڅنګ په ګڼ شمېر ستونزو خبرې وکړې. د جرګې نه وروسته د فاټا ځوانانو جرګې یو غړي ملک مثل خان وویل چې مشرانو د اورګزو حقونو دپاره د مبارزې ذمهوري ځوان کول ته سپارلې ده او دې دپاره به ډېر زر تګلاره جوړه کړی شي.
شمارے حوالے سره جدوجہد دے او د آئندہ له عمل له د ټول مود یوت په زیر نگرانی کوم او مونږ به دغه ملاتړ کوو او اغه نه علاوه دویم دا خبره لته کې وشوه چې کم د ان اف سی ایوارډ سره سره ځکمل ته کې انفراستراکچر جوړیږي لکه جوډیشل کمپلیکس ته او هغه سره سره نور کوم غدي هغه د پر ځکم فیزیبیلیټی رپورت جوړ دی کوم د ځینو سروي شوی دی کوم ځینو منتخب شوی دی فورن د هغه باندې کار شروع شي هغه کې د نور تاخیر نه کیږي
یو مشر حلیم اورغزی ویل چې په جرګه کې دا پریکړه وشوه چې د اورغزو خلک خپل حقونه ترلاسه کولو لپاره د قانون او احتجاج دواړه لارې خپلوي او دا مبارزه به تر هغې جاري وي چې دوی پکې بریا نه وي موندلي
زموږ د علاقې کم از کم 7 لک ابادي ده او کومه مرده مشمري شوې ده تقریبا 2.5 لک خلک په مرده مشمري کې راغلي دي نو هغه د وجې نه موږ دا څه کم زموږ نمایندګي ده خاص کر په پارلیمنت کې نو هغه ډېره متاثره شوې ده
په جرګه کې سینیټر اورنګزیب هم ګډون وکړ دوی ویل په جرګه کې چې مشرانو څومره غوښتنې وکړې ټولې په ځای دي وزیر اعظم عمران خان هم دا غواړي چې د قبایلي ضلعو ستونزې زر تر زر هوارې شي د نوموړي په خبره قبایلي ضلعو ته ان اف سي ایوارډ لپاره یې په سینیټ غونډه کې قرارداد هم وړاندې کړی
ان اف سي خبره دی دی ول الحمدلله غیر جمع قرارداد پیش کو او په سینیټ کې بالکل باقاعده قرارداد پاشو ان شاء الله تعالی دید پر ابو کے خیری پرائم منسٹر صاحب ان کو نا زیات اول ترجیح تو گوندے فاٹا بنے دے اغا بار بار دبو تا وے چار تا سو کمیٹی جوڑا کو او فاٹا تلاڑ سے عملی کار شروع کے اغا دا پران لے عمل شروع دی انشاءاللہ پہلا کمیٹی وزٹ پر گزی ایجنسی بھی بیا بیا سٹیپ بائی سٹیپ نور ایجنسی اور تکیگی
یاد دیوی چې د نورو قبایلی ضلعو په سیر د اورغزو مشرانو هم تیره هفته په ذکر شوي قبایلی ضلع کې بیا د سره سرشمیرنې لپاره مبارزې پیل کولو اعلان کړی وو او دریځ خپل کړی وو چې تیر کال د سرشمیرنې په مهال د دوی نیمایي نه زیات خلک بې کوره وو په اړه یې د قومي اسمبلی غړي سید جواد حسین مشال ریډیو ته ویلي ول چې په قومي اسمبلی کې د ټولو قبایلی ضلعو استازو د عمران خان سره ملاقات کړی او بیا د سره سرشمیرنې غوښتنه یې ترې کړې ده ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهاټ
د اورګزو د خلکو د ستونزو په اړه مو واورېدل اوس هم ورځو شمالي وزیرستان ته د دغه ځای اوسیدونکي د دولت نه غوښتنه کوي چې په سیمه کې د نور موبایل او انټرنیټ سہولت ولګوي د بجلی لاینونه دی بحال کړي او د ړنګو کورونو معاوضې دی زر ورکړي عمر وزیر پر راپور لري
د سیمې د ځوانانو تنظیم یوتا وزیرستان جنرال سیکرټر وقار احمد وای وزیر اعظم عمران خان شمالي وزیرستان دورې پر مهال دا موبایل او انټرنیټ سرویس غزول اعلان کړي وو خو نه موبایل او نه هم انټرنیټ سرویس لګول کیږي
میر دا وی چې کمیر مطالبه دلته حال نه شولا نو ان شاء الله میر به باندې کاله تدرسي هسپتال شي یو ډاکټر نوستا زړه بیمور چوي هغه چې کوي چې چپ شام او توي هغه چې کوي او دا چیلډرن سپیشلیست میر دا وی چې خدا را مزید د هسپتال لرا اپګریډ کړي ډاکټرونو ته رولې
عادل دا وړوي د ډنګو کورونا ماویزه د زر ورکړل شي او سیما کې د بجلی لاینو نظر بحال کړل شي
و درې کولا کې چې د میر واپسی شوې دو کې ری سروې شوې دي وې باوجود چې کیمه دو میشتا موعدانر کې جو ډېر داسې غریبون خلک دي چې هغه کېرینه په قرضې باندې جوړ دي چې هغه انتهایی زیات ټینشن سره مخامخ دي نو میر دا ویي چې داغه مسالې دا زر زر حل شي بلې میر مینا ایشو دی بجلی دو بجلی په نوم باندې په کورډا وری په باندې فند درغلا ده ای ساده میرلی تحصیل او د میروم شاه او داسې د سپینوام تحصیل د خیتورا داسې کلی دي چې په دیشه خو بجلی به خېټې قیمه دو تقریبا شتانه چې اصلاحات وشول میر د خیبر پختونخوا با قاعده ساو ګرځېدی په ټوله فټاشه بالخصوص په شمالي وزیرستان شه د موبایل نتورک به حال کو
انور سادات و وایل سیما کې نه بجلی نه موبایل او نه هم انټرنیټ سہولت لري او د دوی په نوم راغلي فندونه د په انصاف ولګول شي کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه چارواکو نه وپوښتل نو دوی وویل چې زیاتره سیمو کې بجلی بحال شوه او د فنډز یا بجټ مطابق پاتې سیمو کې په کار روان دي لوډ شیډینګ د بنو میرامشاه مین لاین لوجې کیږي چې د ټول وزیرستان بوج نشي برداشت کولی او دغه لاین د ډبل کولو لپاره متعلقه ادارو ته ویلي دوی زیاته کړه د ډنګو کورونو ماویزې زرګونه کورنۍ ته ورکړل شوې چې په بیا بیا یې سروې کړې او ډېر زر به یعنی هفته دوه کې دوباره په سیمو کې سروې پیل شي چې که څوک متاثره خاندان پاتې وي د هغوی تاوان ازاله به هم وشي د موبایل او انټرنیټ سهولت په اړه انتظامیه چارواکي سم موقف نه لري په دې اړه مو هڅه وکړه چې د امنیتی ځواکونو مشرانو سره هم تماس ونیسو خو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال تر څنګ اوسه
دا سحر لنهو دا ما خام ترش پگو
د مومندو په امبار تحصیل کې له هم های سکولونه نشته. د سیمې خلک وایي د ابتدایي تعلیم وروستو یا خو باجوړ او چارسدی او یا نورو سیمو ته د نور تعلیم لپاره ځي او یا سبق پرېښودلو ته مجبوریږي. چارواکي وایي په سیمه کې د سکولونو ودانیو د بیا جوړولو پلان لري. په دې اړه د نور تفصیل سره شانواز ترکځه.
په امبار کې د هلکانو جنکو لپاره کوم سرکاري های سکول لا هم نشته. امبار د محمدو په نور ختیس اړخ آباد تحصیل دی چې د نهم او لسم ټولګیو د زده کړو دپاره ځوانان یا خو باجوړ ته ځي او یا بیا په پېښور سوابۍ او نورو سیمو کې دېره کېږي. رحمان الله عثمان خیل هم لسم ټولګي په چارسده کې پاس کړی او دی وایي چې هغه په یوه دینی مدرسه کې دېره شوی او له هغه ځایه دنیاوي او دینی زده کړې پوره کړې دي.
حکومت خدا دعوه د ایردا لري چې قبایلو کې تعلیم نشته. بار بار دا خبره کې چې قبایلو کې تعلیم کمه دی، خو له دې خبرې زه خلاف کوم. وجه دا ده چې قبایلو ته 552 اسکولونه په ټوله ایجنسۍ کې دي، خو زموږ امبار ته تر ننه پورې های اسکول نشته دی. زموږ ماشومان چې کم دی د اتمه پورې یا پنځم اسکول وای نو بس بیس ته پرېږدي، مجبور شي نو افسر به پکې خاورې راوټه کېږي.
شمسورحمان حاجي په امبار چارګولي کې اوسېږي او دی وایي چې هغه کله پېښور ته ځي نو چې له یکه غونډه لاندې شي دنیا ورته د تعلیم په لړ کې بیخي بدل ښکاره شي. نو دی د خپل امبار د تعلیمي سرګرمیو د نشوالي دپاره ډېر خپه کېږي.
زه چې د غونډ نه ښکته شم زما زړه د ننه جاړي. زما ماشومان د سیو په دانه پسې یاره پېژني نه چې دا څه شی دی، د دې خوراک په څه طریقه کېږي، دا ټماټر دی او کنه دا سیو دی. زمونږ داسې حالات دي حضرت، د ډېری وایم چې که مونږ دغه سې پاتې شو نو د ډېری برابر به زمونږ 1.5 کاله مزل نور کېږي. الله چې کار به کوو.
له دې وروسته مې د ضلعي تعلیمي افسر محمد فرزالله مسعود سره خبرې وکړو نو هغه وویل چې د لسم ټولګي پورې د سکول په اپګریډ کولو یا لوړولو کار روان دی، ولې د استادانو کموخت به هم لنډ وخت کې پوره شي.
ګریډیشن زموږ په امبار کې هغه د سکولونو جوړ دي، های سکولونو بلډینګونو جوړ دي، چې نیمه لګلې ده کنه سټیشن لپاره. هغه چې راشي نو دا په ضروري خبره ده چې دا به فنکشنل کیږي. هم اوس بیا هم ما په دا نوی ای ډی پی کې په امبار کې اپګریډیشن ورکړی دی.
او یاد دی چې نه یوازې امبار بلکې په خوایزو او بایزو تحصیلونو کې هم های سکولونه لا هم نشته. چې د یاد چارواکي په وینا په دغه تحصیلونو کې هم د سکولونو د جوړولو لپاره تعلیمي ادارې ته ویناګانې کړې دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اورېدای شي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې صفې 2110. 15,000 13,500. 10,380 کیلو هرتز.
اکسپریس ټریبیون په یو اداره کې لیکلي چې د بلوچستان اسمبلی غړو د چین پاکستان اقتصادي رادارۍ په منصوبه کې د خپلې صوبې د برخې په اړه خپل اختلاف له منځه لرې کړی او په دغه اړه یې له اسمبلی یو قرارداد هم منظور کړی. شاهین بنیری د ادارې مهم ټکي وړاندې کړي.
په ادارې کې راغلي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه یو لویه منصوبه ده، خو په دې کې د بلوچستان ډېره لږه برخه ده. په دغه اړه د بلوچستان اسمبلی غړیو خپل منځي اختلاف په نظر کې ونه ساته او په منصوبه کې د صوبې د حقونو د خوندي کولو لپاره د تیر جمعې په ورځ له اسمبلی یو قرارداد منظور کړ. په دې قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې د منصوبې د پروژو په تقسیم کې د مبینه بې انصافیو د پلټنو لپاره د یو کمیشن جوړ کړي. په قرارداد کې دا غوښتنه هم شوې چې حکومت دې د دغه غټې منصوبې په اړه له ولسه معلومات نه پټوي او ولس ته خبر ساتي. دا قرارداد د اپوزیشن غړي ثنا بلوچ وړاندې کړی و. د قرارداد د مسودې تر مخه د منصوبې لپاره 2.5 بلیون ډالر ورکړل شوي دي، خو په دې کې د بلوچستان برخه د نشت برابر ده. د اسمبلی غړیو ویلي چې د داسې رقم کارونو سره به په حکومت د ولس بې باوري نور هم ډېره شي. ثنا بلوچ په قرارداد کې د روانو پروژو یو زړه ماتوونکي تصویر راښکلی دی. د نوموړي په وینا بلوچستان ته چرته هم په قامي وسیلو کې خپله پوره برخه نه ده ورکړل شوې. هغه زیاته کړې د منصوبې په مشرقي لاره د تعلیم، روغتیا، روزګار، صنعتي پرمختیا او کمیونیکیشن ټولې اسانتیاوې ورکړل شوې، خو ولې په مغربي لاره دا اسانتیاوې نشته. د صوبې وزیر الله جام کمال پر دغه مهال وویل چې په دغه منصوبه کې بلوچستان ته یوازې د گوادر بندرګاه او هب کو چاینا پاور پلانټ منصوبې ورکړل شوې چې ذمہوار تیر حکومتونه دي. په اداره کې راغلی چې باید وفاقي حکومت او چین د منصوبې په اړه د بلوچستان د ګیلو د لری کولو او غوښتنو منلو لپاره ګامونه پورته کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پښتونخوا کې درې نیمې بجې شوې دي. اسرار علم مومن سټوډیو ته راغلی د خبرونو لنډیز ته ورو.
د متحده کمی مومنټ پاکستان ګوند یو پخوانی مشر علی رضا عبدی تیر شپه په کراچۍ کې وژل شوی. د کراچۍ ښار پولیسو یو مشر طارق داریجو بیگانه وخت رسنیو ته ویل چې پر نوموړي د ښار په ډیفنس سیمه کې خپل کور ته نږدې ډزې شوې دي. تر اوسه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان وتر وزیر شاه محمود قریشي چې بیګا ناوخته د روسي سرخه مسکو ته رسیدلې. د پاکستان رسنۍ وایي چې قریشي نن په مسکو کې له روسي او چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې کړې. پرون د قبایلي ضلع اورکزو مشرانو په یو جرګه کې پریکړه کړې چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به د قانون او احتجاجونو لار خپلوي. د جرګې ګډونوالو پرون ناوخته مشال رته وویل چې په ایجنسۍ هیډکوارټر کې په ترسره شوې د جرګه کې په کمی مالیاتي فنډ یا ان ایف سي ایوارډ کې د قبایلو د برخې او د دوی لپاره د پرمختیایي منصوبو په ترلاسه کولو خبرې شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د کابل د وروستي برید د ذمواري په نه منلو او غندلو سره له دې پیښې ځان نشي خلاصولی. ولسمشر غنی دا خبرې پرون د کونو چارو د دفاع نو وزیرانو د معرفي کول په مراسمو کې کړې دي. یاد وي د دوشنبې په ورځ په کابل کې ځانمرګي بریدګرو په ټولګټو وزارت یوه ډلیزه حمله کړې وه چې په کې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان وژل شوي وو. طالبانو په دې خونړي برید کې لاس لرل رد کړي وو. او د شام سرکاري رسنۍ وایي د هیواد هوایي دفاعي نظام یې د بریدونو په یوه لړۍ کې د اسرائیلو د ګڼو میزایلو حمله ناکامه کړې چې په کې درې پوځیان زخمي شوي. سنه خبري اجانس د یو امنیتي سرچینې په حواله پرون خبر ورکړ چې د اسرائیلو د الوتکو له ویشتل شوې زیاتره توغندۍ یې خپل هدف ته تر رسېدو وړاندې ناکامه کړې دي.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې اسرار علم مومند وړاندې کوله. اوس هم وخت شوې دی د اونیزي خبرونې د نړۍ رنگونه. د خبرونه ستاسو لپاره ګلیاز جوړ کړی.
دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نور پروگرامونه په شان پانل نه خبرونه کې مودر ته د نړۍ لپاره بر معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرو چې په مصر کې د لرغونو آثارو په هانو یو مقبره موندلې چې شاوخوا 3500 کال قدیمه ده. دا مقبره ننداره لپاره پرانستل شوې هم ده. د مصر د لرغونو آثارو په هانو کونسل سیکرټر مصطفی وزیری وایي چې دا موندنه په تیرو لسیزو کې تر ټولو مهمه ده. د دې په خبره دا ډیره مهمه موندنه ده. د مصر له قاهرې سره د سفاره کمپلیکس کې دا موندنه ترلاسه شوې ده. په دې مقبره کې پر دیوالونو په مصري ژبه کې ګلدار نقش او نگار جوړ دي. په دې ځای کې د فرعونونو ځینې مجسمې هم موجود دي. د بی بی سی یو راپور تر مخه په دې مقبره کې د یوې کورنۍ ډیر غړي هم شامل دي. د لرغونو آثارو پوهان وایي چې په مقبره کې دننه کار به ډیر ژر شروع کوي او دوی هیله لري چې د کنستلو پر مهال به نور شیزونه هم عمومي. د مصر په سقاره سیمه کې موندل شوې مقبره شاوخوا درې اهرام هم موجود دي. دا مقبره 10 متره اوږده ده او میټر افلانه ده. د دې مقبره د سار او موندنې کار مصطفی عبدو ته سپارل شوې دي. دا کارپوهان په خبره 3500 کاله قدیمه مقبره په ډېر ښه حالت کې ده. له دې ځای موندل شوي سامانونه معلومیږي چې دا د مصر 15 سلطنت دور دی. زمکه او زهره یعنی وینس سیاره ډیر ورته والی لري. حتی یو وخت زمکه او زهره سیاره خويندې بلل کېدی. د دواړو قطرونه تقریبا ورته والی لري. د دې ترڅنګ فضایي هم ورته والی لري. دواړه له ورته موادو وسپنی خاورې ډبر جوړې دي. خو له بده مرغه د دواړو ورته والی دلته ختمي کې چې زهره سیاره خورا توده ده. اټموسفیر یې ډیر پند او کوټلې دي او زهرجن یعنی ټاکسیک لوګي د پاسه دي. ساينس پوهان او ستورمزلی په دې نظر وړاندې کوي چې په 500 کلونو کې په 100 ډول زهره سیاره بدلی دی شي. وی وای چې مهمه مسله باید حل شي. یو د زهره اټموسفیر او بلا توخه. اوس د زهره سیاري پر مخ یعنی د سطحي توخي د
سینٹی گریڈ سلور سوا درجی زیادتی او اٹموسفیر یہ تر ڈیرا ل کاربن ڈائی آکسائڈ سخا جوڑ دے چرزم کی دری نوی زلا زیادتی یو لاندیز دادی چی دا زہری سیاری پر اٹموسفیر ہائیڈروجینی بم او غرزول شی ہائیڈروجینی بمونا چی کل پا اٹموسفیر کی دا کاربن ڈائی آکسائڈ پا ولاندی عکس العمل خی گرافیت او اوب تشکیلوی اوب او گرافیت با پر زہری ولویگی او پا سلو کی احتیا بائی پا سمندر بدل شی خو دا زہری سیاری سمندر با دا زمکی دا سمندرونو پا شان جاور نوی پا زہری سیاری کے با دا زمکی دا طول اوب پا سلو کی دا لسو ہمرا اوب جوڑی شی دزم کی لور تا یو چٹک طوفان را روان دی چی تندوالی پا یو سیکنڈ کی 1500 کلومیٹر اتا رسیگی دا بزنس انسائیڈر وسمانی دا رپور لمخی دا چٹک طوفان پا خیکنشا کی پیل شوی او زمک خواتا را درومی دا سپین زا را گوزوا پا هنتون سیرون کی وای چی دا دی طوفان سرک یه دا اروپا دا فیزای اداری دا سپگمکی یعنی مصنوعی سیاری گیا پا مرستا لگولی دی سانس پوهان وای چی دا طوفان با غالباً زمک دا تاوان پیخ نکلی دی وای چی دا طوفان دا توری مادی دی دا نړی پا دریو کی سبان دی دوی برخی لفرزی مادی سخ جوړه ده دا مرموزه او نه لیدونکې د ماده ده او رڼا نه منعکس کوي همدارا ساينس پوهان وایي چې تر اوسه پورې دا ماده په مستقیم ډول نه ده لیدلې چینای څېړونکي وایي چې یو مصنوعي لمر یې جوړ کړی چې د تودوخې درجه یې زرو درجو ته رسیږي او هایدروجن په انرژي بدلولی شي د دوی په وینا دا لمر په حقیقت کې یو ریئکټر دی خو د لمر کافي شوې بڼه ده په نړۍ کې تجدید کیدونکې انرژي ته پام زیات شوی دی ځکه چې چاپیریال ته زیان نه اړوي تر اوسه پورې ډېر پام بادي او لمریز انرژي ته کیږي دا لمر هایدروجن په تجدید کیدونکې او کم مصرفه انرژي بدلوي دوی وایي چې دې مصنوعي لمر د لومړي ځل لپاره 100 میلیون درجه حرارت تولید کړي ساينس پوهان وایي چې په دې حرارت کې اټمی قشر رامنځته کیږي د نوو سړونو له مخه د ګرمۍ له زیاتېدو له کبله د حشرو نسل له خطر سره مخامخ شوی دی څېړنې ښایي چې د ځمکې د تودوخې د درجه حرارت له وجې حشرو ته زیان اوړېدلی دی او حتی کیدی شي ځینې شنډې هم وکړي په دې رسو کې د جرمني په یوه څېړنې کې چې پایلې یې په نیچر نومې مجلې کې چاپ شوې څرګنده شوې چې د وزر لرونکو حشرو شمیر په تېرو شلو کلونو کې په سلو کې څه باندې 85% لږ شوی او دې ته ورته حالت د پورتوریکو په ځنګلونو کې لیدل شوی دی د ایسټ انګلیا پوهنتون استاد میت ګیچ وای د حشرو د شمیر او د ډولونو کمیدل د ژوند چاپیریال ته زیان پیښول شي څېړونکي وای په دې برخه کې نورو څېړونکو ته هم اړتیا شته خو تر اوسه پورې په دې کې شک نه ویني چې د حشرو د نسل کمیدل د هوا د تودخي سره ارتباط لري د دوی په وینا د هوا تودیدل غالبا د حشرو د تولید نسل کموي اوس د فلمي نړۍ خبرې په نړیوال باکس آفس کې فلم سپایډر مین ان ٹو دی سپایډر ورسز په دې ونې کې په لومړي نمبر دی دې فلم په ټوله نړۍ کې د 100 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی په نړیوال باکس آفس کې فلم دی میول په دویم نمبر دی چې د 100 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی گرنچ دی چې د 375 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم اکوامین په لومړي نمبر دی چې 45 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم کیدرناتھ دی چې د 45 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی او په دریم نمبر فلم 2.0 دی د هالیوډ سینما تر ټولو مشهور سیریز ایونجرز سلورم فلم لومړی مکمل ٹریلر خپور شوی دی د فلم نوم ایونجرز اینڈ گیم دی دا د مارول سینماټک یونیورس دویشتم فلم دی د دې سیریز لومړی فلم دی ایونجرز په 2012 دویم فلم ایونجرز ایج آف اولټران په 2015 او دریم فلم ایونجرز انفینیټی وار په 2013 کال کې نمایش ته پاره وړاندې شوی وو دی ایونجرز درې فلمونه په ګرد نړۍ کې ډیر زیات مشهور دي او ډیر زیات کاروبار یې هم کړی دی په دې فلم کې د مارول یونیورس زیاتره سپر هیرو اسکار کړی دی او په دې کې به د زینو دا اخري فلم هم وي فلم ایونجرز اینڈ گیم به د اپریل په 26 نمایش ته پر وړاندې کیږي
Hey, Ms. Pons. If you find this recording, don't feel better about this. Part of the journey is the end. Just with the record being adrift in space with zero promise of rescue is more fun than it sounds. Food and water ran out 4 days ago. Oxygen will run out tomorrow morning. That'll be it. When I drift off, I will dream about you. It's always you.
Thanos did exactly
exactly what he said he was going to do. He wiped out 50% of all living creatures.
We lost, all of us. He lost friends. He lost family. We lost a part of ourselves. This is the fight of our lives.
This is going to work, Steve.
I know it is. Because I don't know what I'm going to do if it doesn't.
هندی سینما مشهور اداکار رنبیر سنگ او اجے دیوگن نوے فلم سمبابا پر روانہ ہونے کی نمائش سفر وړاندې کیږي. دا فلم مشهور ڈائریکٹر روہت شیٹی جوړ کړی دی. په فلم کې رنبیر سنگ د یو پولیس والا کردار کړی دی. دا فلم د مشهور سیری سنگم تسلسل دی. په فلم کې د سیف علی خان لوټ سارا علی خان او سونو سود هم کار کړی دی. په فلم کې خود شیبی چی رنبیر سنگ یو رشوت خور افسر وی او یو پیخی هر څه بدل کړی.
جہاں ایک طرف میں اپنی پولیس کی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے کر رہا تھا، وہیں دوسری طرف ایک بچہ میری طرح پولیس والا بننا چاہتا تھا.
اے کدھر پہ بھی دے پر سر پہ نہیں.
لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہی تھا.
یہ کلیوگ ہے کلیوگ. کیا لوگ صرف ایک ہی مطلب کے لیے جیتے ہیں؟
اپنے مطلب کے.
بہت بڑا کمینہ ہے تو
بھاؤ. مطلب میں اتنا ہی سمتنگ آئی ڈونٹ نو. میں پولیس والا بنا پیسہ کمانے کو، رابن ہڈ بن کے دوسرے کا مدد کرنے کے لیے نہیں. تیرے کو دیکھ کے میرے کو میرے ٹیچر کا یاد آتا ہے، بڑی بہن مانتا تھا میں اس کو.
میں آپ کی بڑی بہن تو نہیں ہو سکتی سر، چھوٹی بہن ہی سمجھ لو.
کچھ نہیں بولنا میرے بھائیوں کو. تین کتے باندھ کے رکھے میں نے، ان کو پیڈگری دیتا ہے اور چوتھا کتا تو نوٹ دیتا ہے تیرے کو.
بھالے راؤ، تمہیں کبھی کسی کا انکاؤنٹر کرنا ہونا تو تم مجھ سے ٹپ لے لینا. ان ریپس کو مار دینا چاہیے.
جب تک یہ ریپس لوگ کو اپن پولیس لوگ ٹھوکتے نہیں نا، تب تک کچھ نہیں بدلے گا سر.
ہندی سنیما اداکار کنگنا رناوت نوی فلم مانی کارنی کا دی کوئن آف جانسی مکمل ٹریلر خپور شوی دی. پدی فلم کی کنگنا دا رانی لکشمی بائی کردار کړی دی. لکشمی دا موجودہ وقت اتر پردیش ریاست رانی وا او په اتل سوا و پنځوسم کال کې د برطانوی سامراج پر ضد بغاوت کې لوی کردار لوبولی وو. فلم مانی کارنی کا دی کوئن آف جانسی با د جنوری په 15مه نمائش ته وړاندې کیږي.
आपकी मनु अब 86 की हो चुकी है. परंपरा के अनुसार नया नाम दिया जाएगा
लक्ष्मी.
लक्ष्मी की रानी, रानी लक्ष्मी बाई.
मैं लक्ष्मी बाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी.
लक्ष्मी बाई को कंपनी चेतावनी देगी कि झांसी महल खाली कर दे.
मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी.
हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी आजादी का उत्सव मनाए. हम लड़ेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को पुनः जीवित करेंगे.
हम कल के लिए लड़ रहे हैं.
अंग्रेजी सत्ता तुम्हारी मिसाल बनाना चाहती है, लटकाना चाहती है तुम्हारे कटे हुए सर को झांसी में.
मैं वो मशाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर दहेगी. झांसी आप भी चाहते हैं और मैं भी. फर्क सिर्फ इतना है, आपको राज करना है और मुझे अपनों की सेवा.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
ونیز خبرونه د نړۍ رنگونو مو واوریده او اوس هم وخت شوی دی د بلې ونیز خبرونه پرګنې. دا ځل په پرګنې خبرونه کې په بلوچستان کې د میشتو شیا هزاره او د تعلیم او د کار ترڅنګ له هغوی سره د ټولنې د رویې په اړه خبرې شوې دي. دا خبرونه زموږ همکاري انیسی اجمل جوړه کړې.
پا
په پرګنې خبرونه کې زموږ سلامونه اومنه. په بلوچستان کې مشت اهل تشیع هزاره ګان وایي د رستیو کې په بلوچستان کې د امنیتي ستونزو له وجې د زیاتره ماشومانو په تعلیم بد اغېز شوی دی. د هزاره ډیموکراتیک ګوند یو مشر رضا وکیل وایي په کوټه کې د هزاره ګانو په سیمه کې سکولونه شته، خو زده کوونکي رستو بیا کالجونو او یونیورسټیانو ته نشي تللی.
ازمش په علاقه کې درچ کې هرڅ سکولونه ډېر دي، مونږ خپل ازمون غار نمائنده چراغلې دي، تقریبا کوشش دا کړې دي، خاص طور پر سردار نثار صاحب سکولونه ډېر جوړ کړې دي، لیکن د لسم بعد او د دولسم بعد چونکه د تعلیم په واقع مونږ سره نشته، نو د الکانو زړه مات شوی دي. دوی تعلیم کې داسې خاص وسدي سرچینې لري، خاص طور پر دا پنځلس کال کې چې زمونږ هدف وژونکي ترورستان او زمونږ خلک ډېر ووژتل، د دې بعد زمونږ تعلیم د تعلیم لخوا مونږ ډېر پسمانده شوی، مونږ شاته پاتې شوی وو. او کاروبار هم دغسې دي چې د کوټه ښار په هر جاده کې، په هر روډ کې زمونږ زارگان قتل شوی دی، او بازار کې زمونږ کاروبار هم ډیر خراب شوی دی، خلک ډیر دکانونه خرڅ کړی دي، کوټه خارې لکړی دي، اسلام آباد تللی دی، لاهور تللی دی، کراچی ده، اگر تر ملک له بهر تللی دی. نو دا په دواړو په تعلیم او په کاروبار کې مونږ ډیر شاته پاتې شوی.
د رستیو کې په کوټه کې د شیا هزاره ګانو ضد بریدونه او د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. په کوټه کې د اپریل میاشتې په پای کې ښځو، سړو، ماشومانو د هدفي وژنو ضد د سور ورځو لپاره احتجاجي ناسته وکړه. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې د پاکستاني پوست مشر تر ورتګ وروسته او د خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج ته دوام ورکړي، خو بیا د مې په لومړۍ نیټه د پاکستان پوست مشر جنرال قمر باجوا کوټې ته ولاړو. په هغه وخت کې احتجاج کوونکو ویل چې په تېره یو میاشت کې په کوټه کې شاوخوا شل کسان په هدفي حملو کې وشل شوی دی. د جنرال باجوا تر سفر وروسته د پاکستان پوست په خبر پاڼه کې ویلي وو چې جنرال باجوا د خلکو ته ډاډ ورکړي چې امنیت به ساتي. په کوټه کې د هزارګانو د حقونو مبارز او د شیا کانفرنس ډلې مشر داوود اغا وایي د پوست مشر تر سفر وروسته په کوټه کې امنیتي حالات ډیر ښه شوي دي، خو تعلیمي ستونزې لا هم موجود دي.
کنٹرول دی کم سیکورٹی فورسز خیال ساتھ خلق تھا تعلیمی سروس پورې دا مسله را روان دی، هغه مشکل موږ لرو. نو چې کوم ماشومان د کالج، یونیورسټي، سکول لیول هغه کوم فریلی موومنټ نه دي کولی، دا مشکلات سره تروس هم کله خوا دا لمړه روډ کې چې موږ خلک پاتېږي او بیا هزاره ټاون کې دننه کوم سکولان دي، هغه چې هم د ترمیټیک لیول پورې دی. نو بیا دا علاقې باندې خلک ځي، ماشومان ځي، هغه کالج او یونیورسٹی لیول، نو زموږ په علاقه کې دومره نسته، نه ده سهولیات. نو سکول هم دا رقم په علاقه دننه د کوم مډرن سکول دی یا سیتی سکول، اکرای سکول، په دغه لیول کې زموږ په علاقو کې دا رقم سکولونه نسته. نو بیا خلک خپل ماشومان دورې داخله نو د عامدورات دپاره ډېره مشکلات دي اوس هم. نو دا علاقې کې څومره سهولیات نشته.
داود آغاز یادوی له هزارګانو سره په تعلیمي او دغه سينورو ادارو کې د نورو زده کوونکو استادانو رویه ډیره بدله وی، چې له وجې په دوی کې د محرومۍ احساس پیدا کیږي. نوموړی یادوی د نوکریانو ورکولو پر مهال اکثر وختونه ادارې د نسلي تعصب کار واخلي او زیاتره هزارګان به روزګار پاتې شي.
بالکل دا درخم شکم ایٹیچیوڈ دی اغا کچھ شہر کی دا ہمارا ایگزسٹ کے اغا شکم اموش محسوس دی نو دا پکم حکارت نظروں کے دا بکور ہے شکم بل اسٹوڈنٹ دی نو ایون دو دا دوائی ما شکم استادان دی ٹیچران دی اغا ہم دا رکم ازمان محسوس بچان بچان اغا شکایت راولی چیزی موش طرح لرچکان آزارا یا معاملاتی شتایسو آزارگان یا شتایسو شیعگان است دارا کم معاملات هم است ولی چه دا پلا کنه شهر کنو دا 1979 بعد چکم دا زیاولت رجیم روانو نو آقا چکم مدرسان و آقا چکم نیگتیف مایرسیف چکم جورسو و آقا تروس کو اگزیست که تروس دا آقا روان دی نو دا خو ایچ پدغا کی گنجایش یا تتساوی ما دغه شک نسته چې دا په نسل په تعلیمي ادارو کې ایون دو په دغه کمه سیول سروسز کې زموږ بچیان چې بچیان ماشومان ځي او دلته نوکري کوي حالت هم دا مشکلات پیش دي دا مشکلات را روان دي نو هغه وایي تهس وزارهګان چې دي دلته نوکري نه دي کولی یو نسلی و یو دغه عقیدتي ټول هم دغه تعصب تر اوسه هم شته په دا شال
رضا وکیل هم داود آغا تا ورته خبره کوي او وایي چې د پخپله هم سواری د نسلی تعصب ښکار شوی دی نوموړی زیاتوي
دا ډېر د افسوس خبره ده مثلا زه خو هم د بازار ته ډېر نه درځم کله کله چې بازار ته راځم ته باور کوي چې دا نور خلک مونږ داسې زموږ خوا ته داسې ګوري چې مونږ نوې مخلوق یو څنګه مونږ بازار ته راغلي وو مونږ سره ډېر ناانصافیانې سوی دي په دا ښار کې او زموږ خلک سره زموږ په ماشومان سره خلک داسې برابري تعلقات او داسې همدازانه نظر د خلک نه وو نو دا اوس چې مونږ کامیاب سوی دي نو خلک ډېر خوشحاله سوی دي خار خلق ډیر خوشحال شوی دی ولې زمون پالیسی دا ولو چې مونږ بغیر مذهبي تعصب بغیر قومي تعصب تقریبا 15 کال پر اشار کې فعالیت کړی دی کار کړی دی نو دا د بعد ان شاء الله زما دا امید دی چې زمونږ حالات بهتر شي
پکوټا کې په هزارا ټولنې خنړی بریدونه شوی چې پکې تر ټولو لوی پیښې د 2014 کال د جنوري او فروری میاشت دی چې پکې د هیومن رائټس واچ ادارې تر مخه لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي وو داود اغا وایي د 1999 کال وروسته په بلوچستان کې د هزاراګانو ضد پیښې زیاتې شوې دي نوموړی وایي نامنې د دوی په تعلیم او روزګار او په هر څه بد اغېز کړی دی چې له وجې د هزاراګانو ګڼې کورنۍ سیمه پرېښودو ته اړ شوې دي
رقم دی چې کم از کم د شل کال څخه تر موږ شیعه او هزاره آبادی په شار کوټه شار کې د ژوند تیر شوال د لپاره ډېر مشکل شوی دی نو د 1999 تر اوس پورې لا تعداد اته کو نه شوی دی ټارګټ کلینګ د ورځ معمول ده دا خو نو د 2013 بعد خو ډېر زیات شو د دې مخه مو شروع هو مګر د 2013 چې کوم دوه لوی بلاستونه یو پلمدار روډ کې د 10 جنوري 2013 بیا بعد کې په هزاره ټاون کې 16 فروری 2013 کې چې کم کم 105-110 کسان چې شهید شوي وو 250-300 کار زمکه کې زخمیان شوي وو د دې د بعد نو خلک ډېر مایګریټ وکړي اوس هم سلسله شروع ده اوس هم خلک خپل جایدادونه خرڅوي په ښار کې کوم جایداد لري کاروبار لري هغه کوړي حساب کې په ډېر کم قیمت کې هغه خرڅوي او ځان تېروي ځان باسي د ښار کې ولې دلته څوک پښتنه کوي دپاره هم ناراضي چې کوم لا انفورسمنت ایجنسیز دي کومه حکومت دي هغه دې چې دی هغه سچویشن نه ګوري هغه سینسیټیویټي کومه چې پر موږ ملت موږ کوم دپاره راغلی دی هغه بالکل حکومت دغه خیال نه ساتي یعنې په دې خاطر خلک چې دی مایګریټ شروع ده او دا مایګریټ اوس زیات دغه تیزي را روان دی
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن یو مشر اسد بٹ راته د رستیو کې ویلی ول چې له بلوچستان څخه د مذهبي لګکې او شاوخوا سلور زره کورنۍ سین تکړه شوې دي په دې کې زیاتره کراچۍ تکړه شوې دي د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو بل مشر عبدالخالق هزاره چې په انتخاباتو کې د صوبایي اسمبلی څوکۍ ګټلې ده وایي امنیت ټینګول د نوې حکومت په لومړیتوبونو کې ده دی وایي
دا
ہماری سب سے بڑی پریورٹی جو ہے مطلب سیکورٹی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. ہم نے
زمک لمڑی تھو بہ امنیت تھے منگ با فردے زیاد زور راوڑو چھ پکوٹا کی امنیت تھا سم پھام مکل شی او پدی برخہ کی چھ پخوا کمی کمی وی ہغا ختم کل شی تر سو چھ بلوچستان کی خ حکومت داری نہ وی تر ہغا حالات ہم نشی سمے دی. په علمدار روډ سیمه کې سکولونه تر ټولو زیات دي او په هزاره ټاون کې سرکاري سکولونه کم دي، خو د هغې کمی په شخصي سکولونو پوره شي. زه په خپله هم د علمدار روډ نه د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی یم او پوره هڅه به کوم چې په هزاره ټاون کې هم سرکاري سکولونه زیات شي.
کوټه کې د ټولنیزو چارو په برکت شاه کاکړ وایي حکومت لا پکار ده چې له تعلیمي نصاب د کړې کې خبري لري کړي، د بیلابیلو مذهبونو د خلکو ترمنځ روابط زیاتول لپاره غونډې وکړي او د هر وګړي حقونه خوندي کړي، نو دا شان با ټولنه د تقسیمې دونه منع کړل شي.
کوم د مذهبي منافرت یا چې کوم کرکه د خلکو ترمنځ خورا شوی ده کنه، دا ټول زموږ دیرس کاله شل پنځه ویشت دیرس کاله وخت هم دا شان داسې وونه لکه اوس شي دي کنه، او دا موږ په دې باندې ټول څه محققین دي او خلک دي او سیاسي پوهان دي، دا وایي چې دا یو سیاسي ستونزه ده، د مذهب سیاسي کارونه چې د هغې څخه مذهبي منافرت راغلی دي. زما په نس باندې د دې تر ټولو ښه علاج دا دی چې جماعتونو څخه د جمعې په خطبو کې یا د اختر په خطبو کې د بیلابیلو فرقو مذهبونو ولسونو په حق لبانې خورېږي، پر دې باید چې ریاستونه دولتونه باقاعده بندیز ولګوي، باقاعده داسې اونیزي او میاشتانه داسې څه خبرونې کېږي، کالي لیکل کېږي، راوځي، په هغه کې باقاعده د دغو تنظیمونو چې هغه دا منافرت خورول غواړي د هغو دریز پکې شي وي او هغه دغه ورته نورې جدي لمنې وهي. بس ښوونځیانو کې نصاب دی هغه هم دغه کرکه ختم کولی شي، کمولی شي، له دې پرته په میډیا باندې باقاعده دا باید چې کمپین وچلول شي چې دلته ټول خلک اوسېږي د دې ریاست په دې مځکه باندې، دا هغه د دې سیمې دي، هغه د دې که د هر ژبې دي، که د هر مذهب دي، که د هرې فرقې دي، هغه یو ډول چې دي هغه ودې ریاست ته ودې ټولنې ته چې دي هغه عزتمن دي.
اوریدونکو دا به د دیونه پرګنې خبرونه، که د خبرونې په اړه سرای لرې نو ضروري راسره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونې پورې درنه ځان ساجمل اجازه غواړم، خوشاله اوسئ.
سطمہ راگل
پوی رو پلاس و حچ بادوڑی سادم خبتنگ من دیسا تکھنا ما اور آغلی پوی رو اس میں پوی رو پلاس و حچ بادوڑی سادم خبتنگ سادم خبتنگ سر سر تو لطف خوزی